رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
چین د بدخشان په ولایت کې د ملي پوځ د وی غرنۍ لیوا په جوړولو کې مرسته کوي. په ممبئی کې د اور د لګیدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. او د جنوبي افریقا سترې محکمې پارلمان ته حکم وکړ چې د جمهور رئیس جیکوب زومانا د اختلاس په دوسیه کې لسره تحقیقات پیل کړي.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین د بدخشان په ولایت کې د افغانستان د ملي پوځ لپاره د یوې غرنۍ لیوا د جوړولو ټول مصارف په غاړه اخیستي دي. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیرین د جمعې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې چین دا ژمنه د دفاع د وزیر جنرال طارق شاه بهرامي او د چین د دفاع د وزیر جون شو کیلیانګ ترمنځ له ملاقات نه وروسته کړې. وزیر وویل
غرنۍ لیوا یا کوهي لیوا په بدخشان کې موږ جوړوو، بل د چین هیواد مصارف ټوله په خپل غاړه اخیستي دي، لګښت ټوله هغوی ورکي، هغوی نور پکې کوم غرض نه لري، تنها هغه لګښت چې دی هغوی په خپل غاړه منلی دی چې لګښت دوی ورکي.
چین له افغانستان سره د بدخشان د ولایت د چالا چنګو په دره کې تقریبا 6.5 کیلومتره ګډ سرحد لري. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې په ایوی څلور منزله ودانۍ کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په لسګونو کسان زخمیان دي. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شوق الله رحیم زئی لولي.
پور په محلي وخت شپې په تقریبا 1 بجې د رستوران د ټولنا په لوړ پوړ کې پیل شو. مسؤلین وایي ور په چټکۍ سره د رستوران ټول برخو ته ورسېده. د دې ودانۍ نه د مطبوعاتو څو ادارو هم کار اخیسته. د ځینو مطبوعاتي ادارو وسایل پکې په بشپړ توګه سوځېدلې دي او په همدې خاطر نشرات بند شوي. د منوج ساتف په نامه د تلویزیون یو کارکونکی چې دفتر په همدې رستوران کې و مطبوعاتو ته داسې وویل،
ټیرس په آگ لګی تھی اور
ور د رستوران په برنډې کې پیل شو. بیا د غازو څو سلندرې هم وچاودېدلې. خلکو ټیل ما ټیل جوړ کړی و، ځکه هیڅوک نه پوهېدل چې کومې خواته وتښتي. لس یا 15 دقیقې وروسته د وروژنې عمله را ورسېده او د خلکو د ژغورلو کوښښونه یې کول، خو ډېر خلک د ور په لمبو کې ګیر پاتې شول او مړه شول. اکثره وژل شوي مېرمنې دي. د هند جمهور رئیس رامنات کووند په پیښې کې د وژل شوو او ټپي شوو سره غمرازي ښودلې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې په رستورانت کې دا اور ودې ولګېده. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د نیویارک په ښار کې د یو سخت اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. دا د نیویارک د ښاروال بل دی بلازیو اکټو غوږو چې ژورنالیستانو ته د جمعې په ورځ د دغه اور په باب توضیحات ورکول. دی بلازیو ویل چې پر نیویارک باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 12مه له مرګنیو حملو وروسته د ښار د برانکس په ناحیه کې د دې اور لګېدل په 13.5 پیړۍ کې تر ټولو بده پیښه وه. د نیویارک ښاروال ویل چې یو کم کې ماشوم هم په اور کې وژل شوی دی. د افریقایي هیواد لایبریا د فوټبال پخوانی قهرمان جورج وایا به د هغه هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو لګټل نه وروسته د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. پام وکړئ په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې خلاصې شافیه سردار لولي.
ټاکل شوی چې د فوټبال پخوانی قهرمان جورج ویا به نن د جمعې په ورځ د لایبریا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د جورج ویام لاتر په انتخاباتو کې تر ټولو زیات د لایبریا ځوانانو وکړ او د پنځم به پورځي د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د توقع برخلاف خپل نږدې سیال او د جمهور رئیس ایلن جانسن مرستیال جوزف جانسن ته د شپې توفي صدرای په اکثریت ماته ورکړه. دا د انتخاباتو د نتیجې د اعلان څخه وروسته د هغو ځوانانو ژغونه دي چې د جورج ویا د بری د لمانځلو په خاطر یې غونډه کړې وه. له جورج ویا سره چې کوم ځوانان ولاړ وه زیاتره یې د منځنۍ طبقې خلک دي. جورج ویا چې مور او پلار یې د جبل تاریخ څخه راغلي وه د خپل بری وروسته یې کله چې وینا کوله نو سترګې یې له اوښکې ډکې وې. جمهور رئیس به د خپلې دوهمې دورې په پای کې خپله چوکۍ جورج ویا ته خوشی کوي. د تیرو او یا کلونو په موده کې دا لومړی ځل و چې په لایبریا کې په سوله ییزه توګه آزاد او منصفانه انتخابات کیږي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د رویټرز د خبري اژانس د ریپورت سره سم د جنوبي افریقا سترې محکمې نن د جمعې په ورځ حکم وکړ چې پارلمان دې د جمهور رئیس جیکوب زوما نه د مالی اختلاس د رسوایی په ارتباط له سره تحقیقات پیل کړي، ځکه چې پارلمان په دې اړه خپل وظیفه سرته نه وه رسولې او دوسیه له وخت نه مخکې تړلې وه. پر جمهور رئیس زوما باندې تور لګول شوی و چې څو کاله پخوا یې د خپلې شخصي ماڼۍ په اراسته کولو او ترمیم کې له دولتي پیسو نه په غیر قانوني توګه استفاده کړې وه. زوما په خپله غلطۍ اعتراف کړی و او بخښنه یې غوښتې وه، خو مخالفانو دعوا سترې محکمې ته ورسوله. د جنوبی کوریا خارجه وزارت وایي چې دغه هیواد سمندري قواو یو تجارتي کشتۍ چې له هنګ کانګ نه حرکت کړي او شمالي کوریا ته تیل انتقالول نیولې ده. د جنوبی کوریا رسمي اژانس یان هوپ رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکو په دغه پیښه خبر کړی دی. د جمعې په ورځ د چین خارجه وزارت دغه رپورټ رد کړ او ویل چې چین له شمالي کوریا سره په قاچاقي ډول د تیرو په تجارت کې ککړ نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته چین شمالی کوریا ته په غلا د خامو تیلو په لګولو تورن کړی و. فیسبوک وایي چې د چیچنیا د جمهوریت د مشر رمضان قادروف د فیسبوک حساب یې له دې امله تړلی چې امریکایي چارواکو پر هغه باندې مالی بندیزونه لګولي وو. متحده ایالات وایي چې په قادروف باندې د بندیزونه د خلکو په بشري حقوقو د تیری او ظلم له امله لګول شوي دي. قادروف چې یو وخت د روسیې په خلاف د چیچنیا د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوله وروسته خپل لاره بدله کړه او له مسکو سره ملګری شو. امریکایي مامورانو وایي چې د توقیف په دوران کې لشکنجه کول نه وروسته د قیدیانو په وژلو او مالي غبن باندې تورن شوی دی. او د امریکا په ځینو مرکزی او ختیځو برخو کې د ژمي هوا دومره سړه شوې چې په زیاترو سیمو کې د هوا درجه له صفر نه ښکته ده. د موسم د اټکل ملي اداره وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې د 25 سانتي میټرو واورو د اورښت امکان لیدل کیږي. دا او د دې سات خبرونه چې د واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مخکې هم واوریدل چې چین او افغانستان د یوې غرنۍ افغان لیوا پر جوړېدو موافقه کړې. په نظامي او نورو اقتصادي برخو کې د چین د مرستو په څرنګوالي نوشابه آشنا د کابل پوهنتون رئیس او اقتصاد پوه حمیدالله فاروقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د نوو نظامي مرستو په حق له امریکا ژغ ته داسې وویل:
یقین لرم چې افغان حکومت د هغه موقف چې د چین حکومت نن لري بخصن د افغانستان د سولې او د ثبات او د افغانستان د اقتصادي رغونه په رابطه باندې، یقین لرم چې دا ټول محاسبات به دوی وکړي او په دې لار کې به اقدام وشي. چینان خپل د خپل غربي پولې په رابطه باندې د افغانستان په پولو او د پاکستان سره د دې ترهګرو او د دې افراطي کسانو چې په ترکستان شرقي کې چین حکومت لپاره مشکلات جوړوي، د هغو له نگاهه خپل په چارشو سره مواجه دي. نو د هغې د حل کېدو لپاره د هر رقم پیشنهادات د لپاره چې خپل ځان خوندي کړي او خپل ولس او خپل وطن، دا پیشنهادات کوي. یقین لرم چې د افغان حکومت د موږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره دوی سره چلند کوي.
څه فکر کوي استاد چې چین به د افغانستان قضایاو ته د سیمه ییزو رقابتونو له نظره ګوري او کدا چې په افغانستان کې به خپلې ګټې ډېرې په پام کې نیسي؟
چین د افغانستان لپاره یو ډېر مطلوب او مناسب او دایمي دوست هیواد پاتې شوی. او په دې اخرو وختو کې چین د خپل هغه ملي ګټو پر اساس باندې دغه د یو لار او یو کمربند پروژه چې دوی طرحه کړې چې په دې کې تقریبا $50 میلیارډ دوی سرمایه کاری کوي. نو دا به مخکې د دوی د چین او د پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروګرام په لاره باندې دوی یو څه تر پاکستان او د پاکستان تر پولو پورې دغه پروګرام غځولی وي. هغه په دې اخر وختو کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د وروستې په پالیسیو او د ګټو پر اساس باندې دغه پروژه لږ وغځول شو او چینایان دې متقاعد شو چې باید دغه پولې افغانستان ته هم راوغځوي. افغانستان هم پیسې یو پول باید دغه د ارتباطات او د همغږۍ او د همیارۍ او همکارۍ د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي په ساحتو کې باید دا وغځول شي او چین د خپل نقش دلته باید دفاع کړي. د چین اقتصادي ګټې اوس دوی ته دا حکم کوي چې افغانستان هم په دې معادله کې باید شامل شي او د دې په خاطر دوی په سیاسي مسایلو کې او د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان د ثبات په اړه او د افغانستان د اقتصادي نقش په اړه باندې د هلې ځلې کې چې افغانستان هم دغه معادلات سره شامل کړي او دا یقینا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د چین په ګټه ده، هم د دې منطقې د نورو هېوادونو په ګټه ده.
بله، یو موضوع چې باید له یاده ونوځي استاد، هغه د امریکا حضور دی په افغانستان کې نړیوال او سیمه ییز رقابتونه ته بیا هم کاچرته وکتل شي. د چین امدې پلان ته چې غواړي منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا سره وصل کی، امریکا به څومره خوشبيني وخی او د امریکا کومه ګټه به پدې کې چې هغه د خبرې ته غاړه کیږي؟
په یقین سره زه فکر کوم چې دا د امریکا او د چین او د نور دغه سیاسي وادو چې په منځ کې ده د جنوبي اسیا کې موقعیت لري، د دې منافع د اقتصادي منافع د سره ټکر کې ډېر خوشبختانه. امریکایان یقین لرم چې یو آباد افغانستان، یو آباد پاکستان، یو آباد مرکزی اسیا د اقتصادي لحاظ د لپاره په هغه کې دی، په ګټه کې دی. همدارس یو قوي او قدرتمند او اقتصادی اساسات باندې یو ټیم بلار، یو دولت، یو ملت امریکا په ګټه کوي چې دغه هېوادونه څومره غښتلي کېږي امریکې لپاره او د امریکې د ټکنالوژیکي تولیداتو لپاره هم څه مارکیټ کېدای شي، دلته هم قوت خرید د خلکو جوړېږي. په دې خاطر دلته کوم خاص ټکر نه دی موجود، مګر په عامو هغه ستراتیژیکو ګټو چې نظامي او سیاسي ګټې دي دلته د دې اختلافات موجود دي. یقین لرم چې دې پروژه د هغې ممانعت نشي کولی.
کوم مشترک ګټو ته چې تاسو اشاره وکړه استاد، همدغه مشترک ګټه به د سیمې قدرتمند هیوادونه د تاړ کی چې افغانستان د سیمه ایز منفی رقابتونو له میدان کې دونه وښوري.
تاریخ تاخی چې ایسی وادونو رهبرانو مشتان تر یو حد پورې د خپل شخصي دیدګاو د تاکید پر اړه باندې لجاجت کوي شي، مګر دا د ولسو لپاره، د ملتو لپاره، د تاریخ دی ازاوته پر د سر همیش او تر ابد نشي پات کېږي. دې خاطر زه یقین لرم چې اوس د دغه ټول منطقې هوادونو ولسونه چې متاسفانه ټول د غربت سره به بختي سره مواجه دي، دوی بل لار نشته مګر دا چې د دې خپل سیاستو ته تغییر ورکړي او په سولې، آرامۍ او همغږۍ سره د اقتصادي او د اقتصادي مناسباتو د تامین په نتیجه کې ځان لپاره تولید ایجاد کړي او د خپل ولسو لپاره اقتصادي او اجتماعي رفاه تامین کړي. بل لار نه لري. اگر نظامی توقعات او نظامی تفکر باید یو خواته کیږي او د ولسو په ګټه باید لاسونه سره ورکړي، نور سره او همغږي سره خپل ولسو لپاره د کار او د ژوندانه زمینی برابرې.
بله، ډیر مننه استاد کور ودان.
تاسو مننه کوم، ډیر مهرباني وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
په خوست کې د بیوزله کورنوی لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي. د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې له دې لارې د بې سرپرسته او بیوزله کورنیو د اقتصاد په شکې دو کې مرسته وکړي. په دې باره کې د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
سپینګیری محمد عمر جان د خوست اوسیدونکی دی. دا د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو څخه دیرش چرګان د خوراک دانه او هغه اړین لوازم تر لاسه کړل چې د چرګانو د ساتنې لپاره لازم دي. محمد عمر جان او ځینې نور هغه کسان چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام په ترڅ کې چرګان تر لاسه کړل، هیله من دي چې د خپلو کورنیو اقتصادي مشکلاتو په هواري کې ورسره مرسته وکړي شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وی کې هغه کې د نه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا به ورا بل ولایت نه بخلوص وو، دا چرګ مرګ هر شه بده موږ ته بیا بیا لولو.
مو نوم اسلام خان دا کجیر کړی اوس دن کا دې تا خو مون خو څه کوي والا چې دا ور کی چلکای او ته خوشول دي. نو خامخه خدا خو خنه کې ایوا بدی غو انت شاید کنه نو موږ خلک بالکل وي تخشول دي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کابو 1500 هغو بېوزلو کورنیو ته د چرګانو د روزنې امکانات برابروي چې سرپرستي د ښځو پر غاړه ده او یا له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د خوست ولي حکم خان حبیبي د چرګانو او لوازمو د ویش پر مهال وویل چې دا مرسته د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام یوه برخه ده. د زیاته کړه چې د دې پروګرام په ترڅ کې هر یوې کورنۍ ته دېرش چرګان او د ساتنې اړین وسایل ورکول کیږي.
د اتلسو میاشتو دپاره د هغوی خوراکي توکي یا غذا، واکسین او نور اړین وسایل به ورسره ورکول کیږي. زه باور لرم چې دغې پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروفه شي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري او یا نورې بېوزله کورنۍ د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي. په سویل ختیځ کې د مالدارۍ او باغدارۍ پروګرام مسؤل عنایتالله ځلاند وایي هڅه یې دا ده چې د بېوزلو کورنیو اقتصاد په تدریجي ډول وده وکړي او په راتلونکي کې پر ځان بسیا شي.
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبورداري چارې به عملاً پیل شي چې 2013 کال کې موږ بانک ته پیشنهاد کړي او انشاءالله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به موږ عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د څېړونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې، خو باور داده چې تر یوه بریده د بې سرپرسته او بېوزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته کولی شي. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د ولایت ټولو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړي چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت ته چې له کندوز څخه یې رالېږلی دي او وایي چې د کندوز یو شمېر هغه زده کوونکي چې کورنۍ زده کړو ته پاملرنه کوي وایي چې د دوی ځینې همزولي د کورنیو لخوا کار کولو ته مجبوریږي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
زاهد په قندوز کې د یو خصوصي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي چې که د ده غوندې نور ماشومان هم زده کړې وکړي نو یو وخت به د دغه هیواد ټول نفوس باسواده وي.
که لږ مثال هغه وکړو، مستی یا ساتیری وکړو، ډیر درس ته پام لرو په ژمي کې. مثال که نه زه څلورم سوایم په څلورم ټولګي کې، که زه په ژمي کې نور هم درس وایم او که بیا امتحانونه راسي او نما پارچا نتایج راسي، زه شاید دوام یا اول سم. تاسو ګورئ چې زیاتره خلک دی خپل زمن یا لورګان نه پرېږدي، چې یعنی دا جای ناامنه ده، ناامنه ښار ده، ناامنه ښار ده. باید موږ دا ونه وایو چې ناامنه ښار ده. اوس زه څلور جای د کورس کې یم، څلور کورسو کې یم، ریاضیات، انګلیسي، دری او اجتماعیات کتابونه. دا ټول مضمونونه د مکتب موږ ته هلته که کورس کې وایم او منګه هڅه کوو، یعنی که منګه په ژمي کې درس وایو منګه په اوړي کې ښه نتیجه اخلو.
پلرونو ته د هغه پیغام دا دی چې باید پر خپلو لوڼو او زامنو یو شان تعلیم وکړي او پر اولادونو کار ونه کړي.
مثال زیاتره خلک دي پلار خپله په کور کښېني او دوی باندې موټرونه پاکوي، بوټان پرې رنګوي. زه دوی ته دا پیغام لرم چې هغو دې مکتب کې واچوي او هغو دې خپل درس او هغه ته پاملرنه وکړي. زه دې خلکو ته دا پیغام لرم چې خپل زمن یا لورګانې وهڅوي چې دوی دې درس وایي. زه راتلونکي کې غواړم چې پیلوټ سم او د هغې لارې نه د خپل وطن ته مرسته وکړو.
زاهد وایي چې ماشومان باید د لوبو تر څنګ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي، خو زیاتوي چې ماشومان ټوله ورځ په لوبو تیروي او کورنۍ زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
چې څنګه ویل کیږي، علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. دوی دې باید پوشي چې په ښځې او په نر علم فرض دی. دوی دې باید داسې ونه وایي چې د موږ لور باید مکتب ته لاړ نه شي او د موږ زوی باید لاړ شي. ځینې خلک دي چې مکتب کې اچوي خو شپږم صنف پرېږدي. بیا ځینې خلک چې دي تحصیل کړی وي، هغو دې خپل هم لور هم زوی ته یو شان پام کوي په درسونو کې.
د زاهد عمر نه کاله دی، خو خبرې د یو لوی انسان غوندې پیغام لري. هغه خپلو همزولو ته داسې پیغام ورکوي.
خدا امر سره منم چې انسان نسی کولای ټول هغه په درس تیر کړي، کولای سي چې لوبې مو کړي خو د کم وخت لپاره، داسې نه چې تاسو ووتلئ یوه بجه بځئ یوه بجه بځئ تاسو به شپږ بجې راځئ، داسې نه نیم ساعت یو ساعت لپاره لوبې هم صحیح دي، داسې هم نه داسې ټول عمر په درس کې تیر کړي، داسې هم صحیح داسې یو نیم ساعت د خپل د درس د وخت نه لوبو ته ورکړي، داسې نه داسې ټول عمر په لوبو کې تیر کړي.
حسنا پلرونو ته پیغام ورکوي چې خپلو لوڼو باندې زده کړې وکړي.
هغه خلکو ته پیغام ده چې خپل اولادو باندې تعلیم نه کوي، خپل اولادو باندې تعلیم وکړي چې تر څو افغانستان تن بې سواده پاتې نه شي. وړو ماشومانو ته مې دا پیغام ده چې ژمی کې کورسونه وایي او تعلیم وکړي.
د قندوز یو بل اوسیدونکی جاوید وایي چې پخوا خلکو پر اولادونو زده کړې نه کولې، خو اوس اکثریت د تعلیم په ګټه پوه شوي، خو د اقتصادي مشکلاتو له امله اوس هم ځینې خلک پر اولادونو کار کوي.
مخکې وختو کې خلک د علم په ارزښت باندې ډېر زیات نه پوهېدل، ځکه موږ مشران شو هغوی تعلیم نه و کړی، نو په دې وروستیو کې په تعلیم په ارزښت باندې پوه شو، په دې پوه شو چې علم څه شی ده. دوی اوس غواړي چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. اکثریت د موږ هېوادوال شته چې دوی خپل اولادونه د خپل ځان سره د یو مړې ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې په نورو کارونو باندې ګمارلي دي، شاقه کارونه ورباندې کوي، دیقاني ورباندې کوي، باغداري ورباندې کوي، نو دغه مشکلات شته دي.
څو کاله وړاندې به خلکو تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوله، خو اوس خلک په دې پوه شوي چې تعلیم د دوی د اولادونو ژوند ښه کولی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په اخر کې په درسته امریکا کې د تلویزیون لیدونکو یو وار بیا هغه اعلانونه کتلي چې د تمباکو د مهمو شرکتونو لخوا یې ملاتړ شوی، خو دغه اعلانونه د هغو اعلانو څخه بیخي جلا دي چې پخوا د راډیو د چپو څخه لیرې کړی شوی وه. خو په دې اعلانونو کې داسې نه ښکاري چې مشهوره خلک له سګرټ کولو څخه خوند اخلي، بلکې دغه اعلانونه په لیکلي بڼه د او خلکو ته د سګرټ کولو خطرونه شي. د امریکا ژغ خبریال جورج پویټ په دې اړه رپورټ لري چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته واوروي.
دې کار د ویلسی څخه زیات وخت ونیوي چې بالاخره د امریکا د تنباکو مهم شرکتونه په دې کانی سول چې د خپلو بیانیو یا اعلانونو صحیح ټکي باید څرنګه خبره کړي. محکمو امر ورکړی چې دغه بیانیه باید په ټلویزیونونو او ورسپانو کې خپرې شي. دغه اعلانونه اوس په دې ډول خپرېږي:
Cigarette companies intentionally design cigarettes with enough nicotine.
دا سیګریټو جوړولو شرکتونه په کستي ډول داسې سیګریټونه ډیزاینوي چې دومره نیکوټین پکښې وي چې خلک پرې روشت کړي او عملي کېدل یې دوام ولري. روبن کوال چې د رښتیا د نوښت د غورځنګ غړي ده، هغې داسې وویل:
They've created an ad that frankly isn't going to be all that compelling. It's, you know, black type scrolling on a white screen with kind of the most uninteresting.
دوی داسې اعلان نه جوړ کړی کرشتیا وایو نو ډیر خانې کوم کې نه دی. یو داسې اعلان دی چې په سپین مخ او تور لیک ښکاری او کوشش کړی چې په داسې یو بد ځخ کې وویل سي چې ډیر جالب نه وي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا نیم میلیون خلک د سیګریټو د څکولو له وجې چې کوم ناروغي پیدا کیږي لاغې د وجې مري، او په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې خپله خو سیګریټ نه څکوي خو نور چیز کوي، نو په دوی هم اغیز پرې وځي. د ناروغیو د مخنیوي او د خوندیتوب مرکزونو شمیرې شي چې د خلکو په درملنې او لاغې لوجې په تولیداتو کې چې کم کمای راغلی، د هغې تاوان د کال 300 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د دې پیسو د برابرولو په نیت د پخواني جمهور رئیس کلینټن حکومت په کال 1999 کې د تنباکو په شرکتونو دعوه وکړه چې خلک یې دوکه کړي او داسې نه ورته ویلي چې د سیګریټو څکول صحت ته څومره تاوان لري. د امریکا یوې پخوانۍ څارنوالي جنټ رینو داسې وایي:
Today, on behalf of the taxpayer, we're asking the tobacco companies to pay.
نن ورځ د امریکا د مالیه ورکوونکو په استازیتوب موږ د تنباکو د تولید شرکتونو څخه غواړو چې خپله ونډه دي ورکړي. د امریکا د حکومت دغه دعوه په 2006 کال کې ختمه شوه او محکمې د امر جاری کړ چې د تنباکو د تولید شرکتونه باید په ورسپانو او ټلویزیونونو کې خپل تولیداتو په اړه صحیح بیانیې خپرې کړي. د سیګریټو څکولو ضد کمپاین ملاتړ کوونکي وایي چې چې دې کار اغیز به ډیر کم وي، ځکه چې د تنباکو صنعت هدف نوي ځوانان او کم عمره ځوانان دي چې اوس مهال اکثره اعلانونه په ټولنیزو رسنیو کې ګوري، او هغه خلک چې له ډیره وخت راسي سیګریټس کوي دوی بیا د سیګریټو څکول جاري ساتلو نور دلایل لري. د ویسکانسن ملواکي پوهنتون سیوک هیون گاون داسې وایي:
Smokers continue smoking not because they do not know much about the harmful effects of smoking but because they have other various reasons like
هغه کسان چې سیګریټس کوي دغه د جاري ساتلو وجه دا نه وي چې دوی په بدو اغیزو نه دي خبر، بلکې دوی نور دلایل لري. د مثال په ډول د تشویش لري کول او یا د نیکوټین د روږدېدو اثرات پرې وي. په امریکا کې د سیګریټو د څکولو کچه په راټیټېدو ده، او د امریکا ځینې کارپوهان وایي د دې کچې لاندې کېدو وجه د الکترونیکي سیګریټونو بازارونو ته راتلل دي، او دوی په دې نظر دي چې هغه هم هغومره خطرناک دي لکه چې عام سیګریټ دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف یو نوی رپورت خپور کړی چې 2018 کال د هغو ماشومانو د پاره چې په جنگ کې ګیر پاته و ډیر بد کال و. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه رپور شالېږلې چې نظرانه یوسف زی یې تاسو اوروي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې دا وخت په هغه ملکونو کې چې جګړې پکې روانې دي د ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځایونه نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره ادارې یونیسف دغه رپورت وایي چې په ماشومانو باندې د هغوی په ښوونځیو، کورونو او په هغه ځایونو کې چې دوی پکې لبی کوي حملې شوې دي. په جنگونو کې په دا ډول د ماشومانو په نښه کول د هغه نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دی. د یونیسف دغه رپورت وایي چې په افریقا، منځنی ختیځ، آسیا، یوکرین او حتی په ځینو اروپایي سیمو کې هم داسې ډول پیښې شوي دي چې ماشومان پکې ځورېدلي دي. رپورت وایي چې په ماشومانو باندې په قصدن ډول باندې حملې کیږي، هغوی په نښه کیږي او د انساني سپر په توګه ترې کار اخیستل کیږي. په ماشومانو باندې حتی جنسي تیری هم شوي دي. ځینې ماشومان په ماشوموالي کې په زوره واده شوي دي، هغوی برم تکړه شوي دي او حتی په غلامۍ کې ورکړل شوي دي. د یونیسف دغه رپورت وایي چې په 2018 کال کې چې په ماشومانو باندې څومره روحي او جسماني تشدد شوی دی دا د تیرو څو کلونو په پرتله ډیر زیات دی. یونیسف یو ویډیو خپره کړې ده چې ښایي هغه روهنګیایي ماشومان چې بنگلاديش ته د خپل ژوند د جګړلو لپاره د میامار نه غوښتي دي په ډیر بد حالت کې پراته دي. دغه ویډیو ښکاره کوي چې ماشومان په دغه کمپونو کې د ډیری سړې حواله کبله ناروغه شوي دي او جاړي. یونیسف د دغه ماشومانو لپاره د ډاکټرانو کمپونه لګولې دي چې هغوی دغه ماشومانو ته بیړنۍ صحي مرستې ورکوي. په رپورت کې په افریقایي هیوادونو کې چې د ماشومانو سره سکیږي په دغه حقله هم تفصیل لیکل شوی دی. رپورت وایي چې د منځنی افریقا په جمهوریت کې د ماشومانو سره په جنسي زورونو، د هغوی په برم تکولو او حتی د هغوی د قتلولو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
چین د بدخشان په ولایت کې د واخان سره څیرمه د افغانستان د ملي پوځ د بیغرنۍ لیوا د جوړولو مصارف په غاړه اخلي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې په یوې څلور منزله ودانۍ کې د اور د لګېدو پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د نیویارک په ښار کې د یو سخت اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او یو زیات شمېر کسان زخمیان شوي دي. د افریقایي هیواد لایبریا د فوټبال پخوانی یو پنځوس کلن قهرمان جورج ویا د هغه هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو له ګټلو وروسته د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي، او د جنوبي افریقا سترې محکمې د جمعې په ورځ پارلمان ته حکم وکړ چې له جمهور رئیس جیکوب زوما نه د مالي اختلاس د رسوایۍ له امله له سره تحقیقات پیل کړي.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.